السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاست په کابل کې 2 بجې دي ځوان فکر اونیس پروگرام وړاندې کیږي چې فیروزه عزیزی پر مخ وړي خو تر هغه مخکې زملالی بشیر د دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوي لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر حتمن له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلی نه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغان حکومت څخه غوښتي چې د دې سازمان د کارکوونکو امنیتي تدابیر دې زیات کړي او ناټو د خپل تاسیس اویایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې لمانځي. بشپړه خبرونه د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر حتمن له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلی نه دی. مارک اسپر دا خبرې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې او ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند ومني. اسپر پرون په داسې حال کې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنگټن خلندن تروان سو لرویټرز خبری اژانس سر په ځانګړي مرکه کې ویل د ترامپ اداره لڅه مودې راهیسی هم لخپل خوا او هم د ناټو د نورو غړي پر کچه د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه د ډاډه دی چې امریکا او متحدان یې د سرتیرو د شمیر له کمیدو سره سره دا خبره یقیني کولای سي چې افغانستان به بیا د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې شایي پر امریکا برید وکړي. اسپر پرته له دې چې ځانګړی شمیر یاد کړي وویل چې د ناټو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو له افغان حکومت څخه غوښتي چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. تیره اونۍ د کابل ښار په میکران سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یوه موټر د لاسي بم د حملې په پیښه کې د دې سازمان یو بهرنی کارکوونکی ووژل سو. ارک په یوه خبر پاڼه کې پر خپل په تیره شپه خبره کړې ده ویلي ښاغلي یاماموتو د دوشنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلان هم حاضر وو د دې سازمان د تاسیساتو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د لا زیاتو تدابیرو غوښتنه وکړه. په بیان کې ویل سوي دي چې یاماموتو د دې امنیتي تدابیرو په اړه خپل وړاندیزونه ولسمشر غني ته وړاندې کړل خو جمهوري ریاست په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ویلي افغان چارواکي باید د افغانستان په ختیځ کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې د سختو اندېښمنونکو راپورونو په اړه پریکنده اقدامات وکړي. دا خبره میرمن ویلز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا وروسته له هغه چې برتانیایي ورځپاڼې ګارډین تېره میاشت په لوګر ولایت کې په ښوونځیو کې تر 500 زیاتو اغېزمنو سویو هلکانو د جنسي ځورونې په اړه راپور خپور کړ. راپور ادعا کوي چې هلته یو داسې کړۍ فعالیت کوي چې د کوچنیانو په جنسي ځورونه کې لاس لري. میرمن ویلز ویلي چې جنسي تاوتریخوالی او د بچه بازۍ دود په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري. د ولسمشر ویان صدیقی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان حکومت په دې اړه تحقیقاتو ته ژمن دی او سرغړوونکي به اشد مجازات سي. د هلکانو د جنسي ځورونې راپورونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بچه بازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری دود دوام لري. تاسیس موږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. ناټو د خپل تاسیس اویایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې په دوه ورځني سرمشریزه کې لمانځي. د ناټو مشران په داسې حال کې چې د سرمشریزه په درشل کې د غړو ترمنځ د نه یووالي نشانی څرګندې سوي ناټو د راتلونکي په ګډون د ډیرو مسایلو په اړه بحثونه کوي. فرانسه، ترکیه او متحده ایالات د ناټو لپاره د یوې جلا بڼې غوښتونکي دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د سرمشریزي په درشل کې ویل ناټو له بدلیدونکي نړۍ سره د بدلیدو په حال کې دی. د زیاته کړه
For me it is important that we meet and that we make sure that
زما لپاره دا مهمه ده چې موږ سره ګورو او دا خبره یقیني کوو چې ناټو به بدلون ته دوام ورکوي ځکه بریالیتوب په دې کې دی چې د نړۍ له بدلون سره یو ځای د بدلیدو توان لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پوښتنه مطرح کړې چې امریکا ولې باید د لویدیځ خوندي وساتي. هغه د ناټو له غړي غوښتي چې د پوځي لګښتونو په برخه کې خپله ونډه زیاته کړي. ستولتنبرګ وویل چې له امریکا پرته د ناټو نورو غړیو خپل پوځي لګښتونه له 2016 کال راهیسې 130 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي دي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري لیونیل میسي ته د شپږم ځل لپاره د طلایي توپ جایزه ورکړه سوه. 2 کلن میسي ته دا جایزه پرون د دسمبر په 2 نیټه په پاریس کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ورکړل سوه. میسي په 2019 کال کې تر اوسه د بارسلونا د فوټبال کلب او د خپل هیواد ارجنټاین لپاره په 950 لوبو کې 46 ګولونه وهلي دي. هغه دا جایزه 15 ځلې مخکې له دې په 2009، 2010، 2011، 2012 او 2015 کلونو کې هم ګټلې، په داسې حال کې چې د سیال کریستیانو رونالډو 15 ځلې دا ویاړ ترلاسه کړی دی. همداراز د امریکا د فوټبال ښځینه لوبغاړې میګن راپینو ته چې 6 کال یې په فرانسه کې د فوټبال په نړیوال جام کې د خپل ټیم د مقام دفاع وکړه هم د طلایي توپ جایزه ورکړل سوه. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدمونه اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې دوی اونۍ د سیشن بي ورځ مو په خیر پیل کړی وي، دا د ځوان فکر پروګرام پیل سه او د تل پشان په بیلابیلو مسایلو باس کو. د نور خبرونه په شان هم په خبرونه کې سره درانه میلمانه او فعال ځوانان دي. موضوع به ورسره ته وایم. په لومړي سر کې باید وایم چې تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې اړیکې ونیسئ، خپل نظریات سره شریک کړئ. کومه موضوع چې موږ ټاکلې ده او په بحث کوو، کېدای شي تاسو هم خپل نظرونه، انتقادونه او سوالونه موږ سره شریک کړئ په پروګرام کې. په دې بحث کوو چې افغانستان کې او له افغانستان دغه معیارونه څنګه دي او کیفیت یې څنګه دی په افغانستان کې دننه او له افغانستان بهر. کوم ځوانان له افغانستان بهر از ذکر کوي، هغوی پر راتلونکو کې څومره کولای شي هغه هیلې لري یا کوم غوښتنې چې د دندو په برخه کې هغه ترلاسه کولای شي کنه، او کوم کسان چې دلته افغانستان کې ذکر کوي هغه به څومره د باور وړ وي یا دغوی ذکر کوم معیارونه چې هغوی پلي کړی وي. البته دلته په افغانستان کې په علمي برخه کې په دې مسایلو باندې بحث کوو. را سره په خبرونه کې د پانتون استاد هدایت لا پکتین دی، همدارنګه یو فالز وان مدثر درانای او تفسیر سیاپوش. بعد وایم چې مدثر درانی په افغانستان د نن زده کړی کړي او تفسیر جان هم له افغانستان بهر په هند هیواد کې زده کړی کړي دي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې په دغه شمیرو باندې تماس ونیسئ او خپل نظرونه له موږ سره ماتره کړئ. 0999 40 15 30 همدارنګه 0999 40 15 50 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ چې اړیکې ونیسئ. پکتین صاحب، تاسو ته خلاصته وي او له تاسو نه به بحث پیل کو. تاسو افغانستان کې په بیلابیلو پانتونونو کې درس ورکړای یا درس ورکوي؟ دلته په افغانستان کې د زده کړو دغه اکاډمیک نظام څنګه دی؟ هغه ډول چې لازم ده درس ورکول کیږي کنه؟
دلوي وبخون کې خدای په نامه سلامونه تاسو ته او زمونږ سیاپوش خورجان ته او همدارنګ دورانی سپ ته وړاندې کوم او همدارنګ د دوله لارې ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په دا وروسته د پرمختللي هیوادونو ګورو، هغوی دانه دي چې لا لومړی زر یا هغه پیسې له ځان سره درلودي، بلکې هغوی د خپلو د ځمکلان د زیرمې یا نورو بیلابیلو منابعو څخه استفاده کړي تر څو هیوادونه تر دې کچې رسولي دي. زه خپله هم په دې باور یم که چیرې موږ غواړو یو سالمه یو باثباته ټولنه ولرو، د دې لپاره اړتیا یو باتلیمه یو د ښه کیفیت خوونی نظام جوړول دي. چې متاسفانه پر افغانستان کې په دې برخه کې 13 کلونو کې په سمه توګه پاملرنه نه ده شوې. موږ تاسو کرا شو دوه ډول پانتونونه لرو، دولتي او خصوصي، او بیا خصوصي کې دوه ډلې لرو چې یو ډله هغه دي چې یوازې د دوی هدف هم دا دی چې څه ډول محصل څخه پیسې راټولې کړي او څه ډول وکړل شي دوی د محصلینو هغه کمیت زیات کړي، او دوهم بیا هغه پانتونونه دي چې دې ترڅنګ چې پیسو یعنی دوی خصوصي سکتور دی تعلیم برخه کې یا دی معیار په برخه کې هم ډېره پاملرنه کړې ده. چاته موږ تاسو وسویل شو چې افغانستان کې خصوصي پانتونونه لومړی مقام لري، نو او په دې برخه کې وزارت تحصیلات عالی ته که موږ تاسو راشو چې هغوی په دې برخه کې څومره هغه خپل کار یا هغه خپل دنده چې وسپارل شوی دی په سمه توګه سرته رسولې ده. موږ تاسو که په افغانستان کې دولتي پانتونو ته مراجعه وکړو، تا دوه کاله وړاندې ما محصلینو ماته کیسې کولې چې یو چپټرونه درس ورکول کېږي چې هغه تر اوسه هغه کمپیوټرایز شوی نه دی، یوازې هماغه قلمي ټایپنګ دی. اویا کاله وړاندې یا پنځوس کاله څلوېښت کاله وړاندې چې دا لیکل شوی دي هغه دلته درس ورکول کېږي. دوهم هغه کوم نصاب چې دا تاسو ګورئ، که موږ تاسو اوس د آر بېلابېلو پوهنځیو ته مراجعه وکړو، هغه ډول نصاب چې باید محصلینو ته په نننۍ نړۍ کې یعنی اپډیټ ډول ورکړل سي هغه ډول نه ده. یعنی دوی هماغه سنتي لږ څه بدلونونه راوستلي دي، په هغه څخه کار اخلي او مخته وړي. او دوهم دریم ستونزه د استادانو د خصوصي پانتونو کې، بلکې تاسو ګورئ د وزارت تحصیلات عالی لخوا هغوی ته اجازه ورکړل شوې چې یو استاد کولی شي چې شپاړس کریډیټ تدریس کړي، خو برعکس د خصوصي پانتونو کې دایمي استادانو ته هغه ته اته دېرش اته ویشت کریډیټ استاد ته ورکول کېږي. په داسې حال کې چې مثلا هغه ډېر مضمونونه سره اړخ نه لګي، یعنی بېلابېل یو مضمون نه وي، یعنی مثال ډول ډول مضمونونه ورکړي، چې همدغه علت کېږي چې استاد هغه محصل ته خپل ورځ ورسره تېره کړي. دا نه چې په کوم ډول یعنی هغه تخصص کړی په هغه کې په سمه توګه محصل وپوهوي، دا هغه ستونزې چې په افغانستان کې شته. او دلته چې موږ تاسو وایو په تیر اتلس کلونو کې یوازې موږ لاسته راوړنه همدا ښیو چې موږ یو میلیون دوه میلیونه محصلین فارغ ورکوو، یا یو لک دوه لکه محصلین فارغ ورکوو. دا موږ د هیواد درد نه شي دوا کولی، بلکې زه په دې باور یم چې کلونه وروسته به افغانستان ته همدغه فارغ محصلین یو سرخوږی جوړیږي، ځکه دوی چې هر یو فارغیږي دوی غوښتنه یوازې دا وي چې دولتي ادارو کې دندې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې هغوی په کمی په کیفیت باندې کار نه دی شوی، یعنی یوازې په دې موږ خوشحاله یو چې والا موږ فارغین ورکوو. یعنی اوس که زه خپله هم پانتونونو کې چې تدریس ورکوم، که موږ د محصلینو هغه وړتیا ته وګورو، په ډېره ته د مکتب له شاګردانو سره هم پرتله کېدی نه شي. یعنی هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې دوی څنګه وکولی شي خپل درس ته ادامه ورکړي. تاسو څه ګورئ چې په غربي دنیا کې کتاب لیکل کېږي، خو هغه ایران راځي په څلورو شتونو کې ترجمه کېږي، یعنی هلته مرکزونه شتون لري او همغسې اپډیټ استاد راځي هغه څخه یو چپټر جوړوي چې تر شپیتو یا پنځوس ورکو چې دا هېڅ امکان نه لري چې یو پنځوس یا پنځه سوه ورک چپټر ته په کتاب ته په یو شپیتو ورقه چپټر کې خلاصه کړي. بیا هم محصل دغسې تنبله مخته شوی دی، نه هغه ته دغسې نوټ ورکول کېږي د دې خاطر چې محصل خو خوشحاله وساتي، استاد نه شکایت ونه کړي، نوټ ورکوي او یوازې او محصل ته هماغه د امتحان په محوطه کې په درد خوري، بلکې هغه کله عملي ډګر ته چې یا ادارو کې دند ترلاسه کوي هغه د هیواد په درد نه خوري. دا هغه ستونزې دي چې زمونږ په هیواد کې شتون لري. اوس زمونږ تاسو د هیواد بدبختي هم د همدغه د ناسم تعلیمي نصاب شتون ده. د مثال په توګه موږ تاسو اوس د اسلام دین نه، یعنی دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، د اسلام دین هغه اساسي سرچینه هم دین اخلي چې هغه په ډېره یو پراه یو مشروعیت ورکړی دی، خو موږ تاسو که وګورو دین موږ ته په سمه توګه نه دی تشریح شوی. یعنی شریعتو په محصلین که وګوري هغه یوازې د جهاد او نارې وهي، په داسې حال کې چې موږ اسلام یو اساسي بنسټ باید کېښودل شي. بل په دې برخه کې هیڅ د سیلکوم خاص کارکردګي نه ده شوې. که چیرې وکړای شي په دې برخه کې، یعنی هغه محصلین شریعت ته ځي او حقوق وایي، هغوی ته د اسلام په سمه معنا سره تدریس شي، هغه به هیڅکله هم بیا لاړ نه شي جګړې ته بخر کی. تاسو اوس ګورئ د کابل د شریعت پانځي څخه د داعش ډلې نفر نیول کېږي، د طالب ډلې نفر نیول کېږي. د دې علت څه دی چې هغوی هماغه ډول سره یعنی هماغه ډول تربیه شوي دي. بیا استادانو په برخه کې پاملرنه نه ده شوې. یعنی په نورو نړۍ کې استاد یا پروفیسور چې ورته ویل کېږي هغه ته په ډېر لوړ امتیازات ورکول کېږي، خو دلته استاد له خورا ګواښونو سره مخ ده. یعنی هغه که خصوصي پانتونه، ما چې مخکې یادونه وکړه چې خصوصي پانتونونو څخه په سمه توګه نظارت نه کېږي، یعنی یو استاد ته قانون شپاړس کریډیټ اجازه ورکړي، اتوش دېرش کریډیټ ورکول کېږي. دا همدا علت کېږي چې محصلین په سمه توګه ونه پوهوي، او سم ته چې راځي استاد یوازې تر څو هغه خپل سات تیر کړي، هغه په ټولو یعنی اتوش کریډیټ ورکول کېږي، بېلابېل مضامین وي، هماغه کېږي چې زموږ محصل په سمه توګه نه پوهوي. هغه چې فارغېږي زما استاد هېواد هغه راتلون کې ازما اوستا په ادارو کې چې کوم ډول کار ورته سپارل شوی په سبا توګه نه تر سره کوي.
مننه پکتین صاحب، تاسو ته هم خبر دا دوام ورکو. اوس به تفسیر جانې پوښتنه وکړو، تاسو چې له هیواد بهر زده کړې وکړلې، استاد اوس ستونزو ته اشاره وکړله، یادې کړې څه مسایل دي افغانستان کې، هلته کراته وایي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او هلته دغه نظام څنګه و؟
به نام خدا، سلام علیکم، وقت همه بخیر، وقت شما هم بخیر. به اجازه همه، امروز اگر ما بحث داشته باشیم که خارج از افغانستان یعنی تدریس یا تحصیلات چگونه هسته، ما در این نتیجه میرسیم که میتونیم بگوییم که امروز اگر در افغانستان تحصیلات خوبتر و بهتر نیست، مشکلاتی که ما داریم یعنی عواملی که وجود داره، یعنی دلایلی که وجود داره، ما میتونیم 14 جنگ بگیریم. در افغانستان بیشتر از 14 جنگ بوده و ناامنی ها بوده. ما نمیتونیم که اینجا ادعای زیر کنیم که ما بتونیم تحصیلات خوبتر و بهتر داشته باشیم. هر کس مشکلات خود داشته باشه. وقتی ما بحث میکنیم از خارج از افغانستان، یعنی ما میبینیم که معیارهای بسیار بالا هست، به سطح بین‌المللی هست، اما متاسفانه که در افغانستان ما ادعای زیر کرده نمیتونیم. وقتی که ما محصل بودیم به کشور هندوستان، یعنی یک کشورایی که همسایه افغانستان هسته، ما یعنی از این صحبت نمیکنیم که از اروپا صحبت کنیم، از امریکا صحبت نمیکنیم، از انگلستان صحبت نمیکنیم، از هندوستان که او همچنان در آسیا هستم، یعنی بسیار معیارهای درسیشان بالا بود و به چیز بود که مطابقت بر روز بود، یعنی به عصر امروزی بود، نه به عصر گذشته ها که استاد اشاره کردن که امروز یعنی چپترهای محصلین میخوانه که از 30 سال بیشتر است. و خصوص امروز ما یک رشته داریم به نام کامپیوتر ساینس، اون نیاز به یعنی تکنولوژی امروز داره، نه به دیروز داره. امروز بسیار تغییرات آمده در تکنولوژی، اگر ما ببینیم عصر تکنولوژی هست، اما متاسفانه اونا چپترهای 30 سال بیشتر میخوانه. اگر ما ببینیم امی قسم در خارج از افغانستان که تحصیلات میکنیم، ما بسیار چیزای خوب را میآموزیم، ما بسیار تجربات خوب میبینیم. یک چیزی که بسیار مهم بود اونا یعنی چپترهای با چیزی که مطابقت بر روز بود، بخصوص اگر رشته حقوقی بود، رشته اقتصادی بود، سیاسی بود، مسائلات روز اونا مطرح میکردن، میتونستن که محصلین یعنی زیادتر برداشت کنن و زیادتر بفهمن که ما حداقل در کدام رشته تحصیل میکنیم. اما امروز متاسفانه که در افغانستان وقتی که ما تحصیل میکنیم نمیدونیم که کدام رشته، اگر حقوق باشه ما نمیفهمیم موارد حقوقیه، سر ما عملی کار اصلا نمیشه، اصلا ما نمیتونیم بریم در یکی از محاکم ما عملی ببینیم که چگونه باید قضایا حل و فصل شوه. اگر موارد اقتصادی ما هست، امروز ببینیم که افغانستان در خط فقر قرار داره، چرا امروز نمیتونه مسئولین که اقتصاد میخونه، چرا نمیتونه از امور اقتصادی کشور خود آگاه شون؟ وقتی که شما امرا یک مسئله حقوقدان یا اقتصاددان بس میکنن، اون مواردی که باید بس کنن بس کردن نمیتونن. امروز که ما انجینیرای داریم، ببینین بس کردن نمیتونن. اگر ما بریم به پاکستان، به ایران، به هندوستان، وقتی که امرا مسئله که امو تخصص چیست یا امو رشته که میخونن صحبت کنی، به بسیار خوب وضاحت براتون تحلیل کرده براتون میگه. اما متاسفانه امروز ما در افغانستان نمیتونیم با مسئولین حتی بس در رشتهش داشته باشیم، اصلا نمیتونیم که از شاگردی که یعنی محصل حقوق باشه یک قانون نمیتونه برای ما درست تحلیل کنه یا توضیح بده. ما شما ادعای زیرا میکنین که ما بتونیم بگوییم که معیارهای خوبتر امروز در افغانستان است. همه کس آگاه است، بیاین که ما یعنی هیچگاه از واقعیت ها روی پوشی نکنیم، همواره به صدد ازی باشیم چگونه بتونیم واقعیت ها را بیان کنیم. یعنی ما در هندوستان بودیم، چیزی که بسیار مهمتر به ما بود و جالب بر ما بود، وقتی که رخصتی میشد ما به طرف افغانستان میومدیم، پیش خانواده دق میشدیم، پیش وطن دق میشدیم. اما اونا نه، اونا چه کار میکرد؟ کارای میکردن عملی در هر رشته که بودن، با یک از کمپانی های بزرگ میرفتن استخدام میشن، سیما اونا عملی کار میکرد در هر رشته که میبودن. فکر کنین چقدر زمینه ساز خوب است، چقدر شما را عیار میسازه ما را. اما امروز متاسفانه که ما در گرگان میریم که ثبت نام کنیم، بخوایم که شامل یک کار شیم، از ما تقاضای تجربه کاری رو داره. ما قدر فرصت نداشتیم که تجربه کاری کنیم، اما اونا در دوران محصلی خود تجربه خودان به دست میاره. متاسفانه که امروز در افغانستان به غیر از اینکه ما در صنف میباشیم در یک فضای قید، اصلا ما نمیدونیم که در ساحه پنتون ما چی ها است. امروز اگر ما بس داشته باشیم از پهنتون کابل افغانستان، امروز ما بسیار چیزهایی را میبینیم که باید هونجه نباشه. اما امروز چرا دولت نیست که از اونا نظارت کنه؟ امروز چرا دولت نیست که باید کادرهایی که در اونجا باشه چرا نیست؟ امروز چرا نمیتونیم ما نظارت کنیم؟ آیا ما کدام حکومت نداریم؟ آیا ما نمیخواهیم که رشد داشته باشیم؟ آیا ما نمیخواهیم که رو به توسعه باشیم کشور افغانستان؟ درست است، من بیشتر دلایلش اشاره کردم که 14 جنگ میتونه که صدرای ما قرار بگیره. ناامنی هایی که امروز در افغانستان هست. ما نمیفهمیم که زودتر یعنی بحث کدام خشونت داشته باشیم، از فقر، از ناامنی، از بی اتفاقی، از کدامش. پس بیاین که امروز ما کسایی باشیم که بتونیم راه های اهل خوبتر و بهتر با ادعای زیر کنیم که امروز تحصیلات افغانستان میتونه چلنج با کدام کشورهای بده، که میتونیم ایران بگیم که امروز ایران دست بین‌المللی بسیار دست بالایی داره، امروز پاکستان دست بسیار بالایی داره، امروز هروز بسیار دست بالایی داره، هند دست بالایی داره. همه افغانستان اگر ما به گذشته های خود رجعت کنیم، بریم ببینیم افغانستان بهترین میتود های درسی داشته، بهترین کسایی بوده که خارج از افغانستان کسایی می اومدن اینجا زبان می آموختن، اینجا می اومدن حقوق می آموختن، اینجا می اومدن طب می آموختن. اما چرا امروز افغانستان که باید در قرن 21 قرار داره پیش بره، همه متاسفانه امروز ما به حقمون نمیریم، امروز ما در حالت قرار گرفتیم که نمیتونیم مشکلات خود را حل کنیم.
دلایل شما اشاره کردین، گفتین که ناامنی است، جنگ است، فقر.
یقینا.
اما چی فکر میکنین خود مسئولین هم مسئولیت خود انجام دادن؟
اصلا امروز ما که جوانای خودن میبینیم اصلا اونا انگیزه زیر ندارن، اصلا احساس زیر نمیکنن که وطن به خاطر چی است. حدیث شریف است که در زیبا پیامبر ما شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده، بسم الله الرحمن الرحیم، و بالوطن من الهیمان. میگه کسایی که ایمان داره وطن خود دوست داره، پس بیاین که ما الحمدلله جامعه ما جامعه اسلامی هسته، وقتی که ما میگیم ما مسلمان هستیم، چیزایی که برای ما داده شده، مسئولیتی که برای ما داده میشه، با یه تهور ما به درستی انجام بدیم که بتونیم افغانستان حاری از همه چیز داشته باشیم. امروز کمره کس صحبت میکنی میگه تحصیلات هم شما امروز یک نوع بزنس و یک نوع تجارتی داره، فقط ما میخواهیم که یک تقدینامه یا یک دیپلم داشته باشیم که فقط بگیم ما فارغ شدیم. دیگه ما نمیخواهیم که چیز را باید بیاموزیم. اگر ما حقوق دان هستیم باید یک حقوق دان خوبتر و بهتر باشیم. امروز چرا وضعیت افغانستان روز به روز خرابتر میشه؟ امروز ما جوانایی داریم که نمیگیم نداریم، که وطن دوست دارن، هم همیشه قربانی هستن، اما امروز ما جوانایی داریم که در فکر از این نیست که چگونه بتونیم که امروز بنیاد یک کشور چی میتونه که تشکیل بده، عمی تعلیم و تربیت و تحصیلات شسته. اما متاسفانه که امروز در افغانستان نمیتونیم که ما بس داشته باشیم. جای تاسف است که امروز بیشتر از 10 میلیون نفوس افغانستان بی سواد است که 84% شه به عنوان تشکیل میده. ما باید چیکار کنیم؟ کدام زیربناها را باید ما تشکیل بدیم تا بتونیم که فقر بی سوادی را بگیریم که بیشتر از 10 میلیون ما بی سواد داریم؟ باید ما چی کارا کنیم؟ کدام زمینه سازی ها را انجام بدیم؟ کدام مسئولیت را انجام بدیم که جوانای ما آگاه شوند که ما افغانیم؟ ما چگونه باید مسئولیت در قبال وطن خود انجام بدیم که وطن خود بدونیم از این بحرانی که امروز مواجه هستیم باید تمام کنیم این بحران را؟ اما متاسفانه روز به روز افزایش پیدا میکنه. ما از جوانای عزیز خود، از همه افغانا خواهش میکنم که به فکر زی باشند که ما چی مسئولیت داریم. در دین مقدس اسلام میگه وقتی که شما در آخرت ازتان سوال میشه، بیشتر از جوانا سوال میشه، میگه وقتی که ما بر شما فرصت داده بودم، چرا نتونستین از اون فرصت شما استفاده کنین؟ چرا نتونستین مسئولیت هایی که داشتین او را باید ادا کنین؟ امروز ببینیم که بیشتر از 3 میلیون ما معتاد به مواد مخدر داریم. امروز ببینیم که طفلای ما با چی خوشونت ها مواجه است. امروز ببینیم که بانوان با چی خوشونت ها مواجه است. چرا ما نمیتونیم کسایی باشیم که مسئولیت ادا کنیم در قبال وطن عزیز ما که افغانستان است؟
تشکر، بازم با شما صحبت خواهد داشتیم. دورانه ستاس تو افغانستان که دنن از دکری کردی در تو وی چه پا کمه بخواه که موز دکری کردی یا چه ری تاسو چنگ عرضاوی پا افغانستان دنن از دکری چکا تاسو تلت از دکری کردی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ده هر سلام بخ که عزیز سب تاس تا پپتین سب او سیابو سب ده ازادی رادیو ادرانی لیدن کتا اخپل سلامون اونیک هیلی ورانده کومه. ما خپل په کابل کې په افغانستان کې د ننګرهار پانتون اقتصاد پنځي ویلې ده او اقتصاد پنځي څخه فارغ شوی مالک څنګه چې پښتین صاحب او سیاپو صاحب د هیواد دننه زده کړو ته د زده کړو څرنګوالي او د کیفیت په اړه بحث وکړ. زم غواړم یو څو خبرو ته اشاره وکړم چې لکه څنګه چې پښتین صاحب ویلې په افغانستان کې دوه ډوله پانتونونه لرو، یو دولتي پانتون ده او بل شخصي پانتون ده. دولتي پانتون او شخصي پانتون ډیر توپیرونه لري چې زه غواړم په خلاصو الفاظو کې بیان کړم.
مهرباني.
دولتي پانتون کې خو یو زموږ عمده ستونزه همدغه ده چې نصاب یې ډیر زوړ نصاب ده. ما مخکې درته ویل زه خپله ننګرهار پانتون اقتصاد پانتون څخه فارغ شوی یم، زه خپله همدغه په عملي بڼه دغه د زوړ نصاب مثالونه لیدلې دي. موږ ته داسې یو چپتر داسې یو استاد یو نور جوړوي وي چې هغه کلونو کلونو مخکې په مغه پوهنتون کې تدریس کیږي. د دې په ځای موږ کولی شو موږ اپډیټ معلومات راواخلو. د دې ما مخکې درته ویلی چې د نصاب زور ده او د دغه توپیر د بهرني وادو سره موږ په دې اړه کولی شو چې په بهرني وادو کې چې مثلا کوم مضامین تدریس کیږي هغه اپډیټ دي، او بعضې کسان چې مثلا زړه دې ته ښه کوي چې زه دې باید زده کړې په بهر کې وکړم، هغه عمده دلیل همدغه کیدلی شي چې نصاب ډېر زور ده. او بله خبر دغه ده چې موږ تاسو پوهنتونو کې دغه کوم استادان چې دي پخوانی استادان دي، اکثر اوس موږ ډېر تکړه استادان لرو، حتی تر ماستری او دکترا پورې زده کړې لري. هغوی ته هېڅ دا فرصت نه ورکول کېږي چې دوی په پوهنتونو کې د استادۍ په توګه باندې دنده واخلي. زموږ پوهنتون کې داسې ډېری استادان وو چې پخوانی وو، یعنی عمرونه یې ډېر تېر شوي وو، خو دوی به په یو واسطه یې بولې هماغه پخوانۍ خپله چوکۍ بولې چې نه پرېښودله تدریس بېره کولو. نو یو عمده دلیل د نصاب یا د افغانستان د لوړ زده کړو د کیفیت خرابوالی همدغه کېدای شي. بل دا و چې په افغانستان کې کوم مضامین یا کوم شیان چې تدریس کیږي هغه عملي بڼه نه لري. مخکې مې درته وویل چې دوی به هماغه چپتر موږ ته راکول، بس یو عمده دلیل به همدغه و چې محصل باید سمته راشي حاضري ورکړي. بل دا چې چپتر به ورکړه حداقل چپتر به سل ته 200 ورق و، معیار به همدغه و چې دا چپتر تر امتحان زده کړي او دغه زده کړې فقط امتحان عملی بڼه نه درلودله.
درانه صاحب نورې پوښتنې به هم درنه ولرو. اوس یو اوریدونکي تماس نیولی چې دوی اړیکه پرې نیسي. سلام، وخت مو په خیر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني وکوي. څوک له کوم ځای مو تماس نیولای؟
زه ساحل کونړ ته سره د کونړ څخه په تماس کې مګرانی خورې تاسو او سامي مانو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې دعاګانې کوم.
وعلیکم السلام، مننه ساحل صاحب، مهرباني وکوي تاسو راته وایي چې زده کړې مو کړې دي لوړې؟
نه هم چنان خیر ذکر مو نه دي کړي، خو زما پوښتنه وه ستاسو د مېلمنو درې وارونه کول غواړم.
مهرباني وکوي.
پوښتنه زما داسې ده چې د اورېدو هر اړخیزه معلومات راکړه، ما ورته ډېره خوسته غوږې کړې، ښایسته خبرې وکړې. دیزې کې وایي چې یو خصوصي دي یو دولتي پوهنتون نه باندې انتقادونه کوي، زه دا خو صحیح ده. آیا په خارجي هېوادونو کې څه اورو چې هلته هغه نه په ماترین پارېږېږي چې هلته د جذب توان ولري؟ دلته یو دولتي ښوونځي بېل پارېږي ورکوي، خصوصي بېل ورکوي، فقط د پارېږي ورکوي، خو د جذب د ځای نه شته. آیا دې به غوره دا نه وي چې دلته د کار اجتماعي وزارت سره داسې پرېکړه کړې وه چې ځنه پارېږي به درکوو، ځنه به جذبې هم به په کیفیت کې ښه کوشش کېدلی، هم به په نور جذب کې.
مننه ساحل صاحب، ان شاء الله د من قدر من ملمنه به تاسو ته ځواب کا.
مننه کوم د خبر تاسو لري، مننه چې موږ څنګه وکړه به ملمنه ته ان ارز مم د سې چې اوس ګورې چې موږ تاسو خصوصي پانتون راځي هغه د چا په لري کې کېږي او په کدي پاره کې نور کې د جذب د کنه سره ارز له شکایت نه دي زړه نه صاحب نه نه صاحب مکچيري دا موقعات په صحیح طریقه منظم رهبری شي نو دا مشکل به ټول را پاتې زه فکر کوم.
سامانه مننه سایل صاحب. تفسیر جان تاسو راته وای دوی د هغه پښتنه درلوده وای له هواد بهر ځکه تاسو له هواد بهر ځکه کړی کړی دي په پانتونونو کې هغه مر ماسلین جذبي کې چې حالته غوی کله فارغي کې د کار لپاره ورته زمينه برابر وي. دغه خبره څنګه ده؟
اما متاسفانه که برای آقای ساحل میخواییم بگوییم که در افغانستان امروز کسایی که یعنی بکترهای بسیار بالا هستن و تحصیلات بسیار خوبی دارن، اما در افغانستان اوقدر اونا بر از اونا شناخت وجود نداره، چرا که در افغانستان شایسته سالارینی هست. امروز کس در جایی که نباید باشن میباشن و دین مقدس اسلام هم میگه کار به اهل کار بسپارین، اگر نسپارین منتظر قیامت باشین که برپا میشن. امروز ببینید که چرا هیچ اداره ما نمیتونه به درستی کار خود انجام بده. امروز ببینید که فساد اداری تا کدام حد رسیده. آیا کسی دلیل زیر پرسان کرده که چرا امروز کسایی که باید در او کار میبودن نیستن؟ امروز کسایی هستن که به توسط واسطه، به توسط ازی که کس در او وزارت یا در او ارگان یا در او سازمان شناخت داره، از طریق شناخت اونا پذیرفته شده و نمیدونن که باید چگونه که از اینا مسئولیت داده میشه یا امور وظیفه‌ای برش داده میشه که باید انجام بده. درست است که بعضی ها پذیرفته میشه، اما متاسفانه که امروز ما بسیار کسایی داریم که بسط ماستری و دکترا هستن اما در خانه نشستن، یا امروز کسی هستن که اعتیاد به مواد مخدر آوردن، یا امروز کسایی هستن که افغانستان تر گفتن رفتن به خارج و کسایی هستن که اونا در رستوران ها ظرفشویی میکنن. امروز ما در افغانستان کسایی داریم که بهترین جوان ما که از انجینری فارغ شده امروز کسی است که جواری میفروشه به سرای سرک. پس چگونه ما آیه ازیر داشته باشیم؟ پس امروز بیاییم که چیزی که میتونیم که ما از بحران که افغانستان نجات بدیم باید شایسته سالاری باشه، نه توسط واسطه باشه، نه توسط ازی باشه که کسی یا کدام مقام را من میشناسم باید به یک سمت برسم. نه خیر، امروز باید یعنی یک فضای صمیمانه و آزادانه و یک امتحان گرفته شو که کی میتونه، یعنی کی موقف از این سمت داره که با او برسه. اما متاسفانه که امروز در افغانستان شایسته سالاری نیست. ما امیدوار هستم که آقای ساحل جواب سوال خود را نگرفته باشه.
من نه استاد، تاسو په خپل څه فکر کوی؟ یو خود هم حاصلینو خبری دیتی وای باید داسی وسی اغسی وسی انتقاد کوی تمن په خپل تاسو څه فکر کوی چې باید توسی د تاسو له نظره کوم مسئولیت تاسو ورته ذکر لور کوی تدریس ورته کوی هغه په خپل لغه کوم مسئولیت تاسو ورته سپاره هغه تر سره کوي کنه؟
زه به اول د کونډي صاحب سوال چو ک چې نور نړۍ کې یعنی مسئولین په مغه اندازه جذب کیږي چې ادارو کې کار ورته پیدا کیږي، یعنی یې په خصوصا په وشته پیړې کې یو همدغه د بیکاری لامل ذکر دین نو پوس ورستر بل زیاتی کې یو مشکل شته ده. خو په نور نړۍ کې چړنیز مرکزونه شتون لري، یعنی هغه چړنه کوي چې مثال زمونږ هواد څومره حکومت رشته کې څومره ځوانانو ته اړتیا لري، بیا ځوانان د همغه پر اساس هغه پانځه یو ته هغه د زده کړو مرکزونو ته معرفي کیږي، هغه چې کله فارغیږي هم بیا په ډېر اسانه سره ورته دند پیدا کیږي. خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې دغه کوم مرکز نشته چې هغه چلن تر سره کې چې مونږ تاسو په هیواد کې څومره فارغین لرو کوم رشته کې ورته اړتیا ده. او دغلته یعنی هماغه څوک مثال دی یو چا ورور ده هغه ډاکټر ده بلکې ښه معاش لري ښه عزت لري، څلور پنځه ورونه نور هم غواړي چې هغه رشته ونیسي، یا همسایه هم غواړي، کلیوالې هم غواړي، یا مثال حقوق دی یو ځای یو څوک ښځې ته رسېدلی دی یا څارنوال شوی دی یا بل پیسې وغې پیدا کړي دي، یعنی دوی هم په هماغه پسې لدی ترڅو حقوق وای اقتصاد وای څو رشته محدود دي چې ډیر محصلین لري یا تا فارغین هم ورکوي. زمونږ تاسو واد کې د غستون زده باید چړنیز مرکزونه موجود شي د پیدائش ترڅو چړنه وکي. مونږ تاسو ډیر نور رشتو ته چې په هیواد کې اړتیا ده هم مونږ تر خبر نه یو، یعنی محصلین جذب شي او هغه ته دند دی پیدا شي. او مونږ تاسو که راځو په هیواد کې د افغانستان د شته وضعیت یعنی تعلیمي وضعیت ته که فکر کوم، یعنی مونږ تاسو چې ډیر تفاوت یعنی خلک هم هغه اعتبار دولتي پانتونو ته ډیر ورکوي. دولتي پانتونو کې که مونږ تاسو ګورو هغلته له استاد څخه حمایت صورت نیسي، یعنی هغلته هغه د زده کړې هغه جریان چې کوم دی هغه یو محصل محور یعنی محصل ته دومره هغه نه ورکول کیږي چې هر څه محصل په لاس کې وي، نو هلته د استاد څخه ډیر حمایت صورت نیسي. استاد کولی شي چې هغه مسؤلیت محصل ته وسپاري په ډیر ښه توګه په هغه باندې پلی کړي، یعنی محصل نه شي کوی ورته وایي چې زه فیس ورکوم یا بل کوم یا بل خوانه فشار پرې راوړي، هغه محصل استاد باندې فشار راوړي. خو له بده مرغه په ځینې خصوصي پوهنتونونو کې دغه شتون لري، حتی خپله موږ ورسره مخ شوي په ځینو پوهنتونو کې محصل مکمل سمستر نه وي راغلی او هغه یعنی محروم وي، هغه حاضري نه وي پوره کړی کوم معیار چې ورته ټاکل شوی دی، بلکې خصوصي پوهنتونونه خپله د ادارې له خوا یا د لوړپوړو چارواکو له لورې همه باندې فشار راوړل کیږي تر څو دغه محصل حاضری شامل کی دمتیان شامل شي او هغه حقوق او دها حقوق یو ډول ورکړ شي چې هغه روزانه راغله د زحمت استلې ده کار کړي ده. او موږ تاسو په افغانستان کې اوسوینو چې تاسو به خپل سنفونو کې د خصوصي پانتونو کې لیدلی چې تاسو موږ یو ماسیر په کالون نه لیدل خو کله د فراغت غونډې کې هغه راځي هغه موږ سره یو ځای فارغيږي چې دا یو لوی ستونزه ده. تاسو موږ تاسو د برحال وزیران پانتونو کې شامل وي ولې موږ تاسو یم سیمپیان موږ تاسو ترې خبر نو یا دی یا زمنګ تاسو د ملګرو دی ورونو یا د نور ام سیمپیان وی هغه فارغي ګمنګ تاسو ته خبر نو، یعنی نظارت شتون نه لري. دغلته کچيري استاد څخه یا هغه څه چې مسولیت دی دوی هغه ورته وسپارل شي په سمه توګه استاد کول شي او ماسل تربیه کړي. نو لبد مرغ باید ویم چې په خصوصي پانتونو کې په ټولو کې نه ولې زیاتره پانتونونه د دې لپاره ناستې تر څو څه ډول پیسې وګټي او څه ډول محصل یا د محصل کورنۍ تیر باسي.
د حل لار ته به هم راسو. اوس یو اړیکه لرو پښتون صاحب له زابل نه تماس نیولی. پښتون صاحب سلام، وخت مو په خیر. مہربانی پدیخ پرونه کې هم تاسو کوم مشخص نظر یا پوښتنه لري؟
تشکر خور کی وکم سمو زو متکل ده زغه په اړه موضوع څه خوشاله يم، ولیکن کله چې تاسو د سوزو د حقوق موضوع تاکي او یا خوشنط د خوشنط موضوع تاکي یا د تعلیم موضوع تاکي زه ډیر خوشاله کیږم. هر څه خپل د خوش موضوع لري. زما په نظر اصلا دوی وایي چې په دا اوسني عصر کې یعنی چې تحصیل موږ ته استادان کوي موږ ژر تر مقصده نه رسېږو. زما مقصد دا دی، پوښتنه مې دا ده چې د پخواني استادان او د اوسني استادانو په مابین کې یعنی توپیر په څه کې دی؟ څنګه کېدلی شي چې پردن یو سړی تحصیل وشي، څنګه کېدلی شي چې ژر خپل مقصد ته ورسېږي؟ او پخوا چې به موږ د شریعت علم لوستی، یعنی د پخواني علماو د اوسني علماو په مابین کې هم توپیر شته. زړو علماو چې به درسونه را کول موږ ته، هغه به چې دغه یو ټکی به موږ زده کوي، داسې به وه لکه د کانې کان سه موږ نه یېرېږو تر اوسه پورې. اوسنۍ دورې چې دي، اوس د هغسې دورې په یوه کال کښې دا علما کوي، هم شنان محصلین به هم دغسې وي. نو فکر نه کوئ چې د پخواني استادانو او د اوسني استادانو تر مابین یو څه توپیر موجود دی؟
سمه ده پښتون صاحب، په دې اړه به تاسو ته موږ مېلمانه ځواب ووایي. کور ودان چې تماس مو ونیوه درانه صاحب، تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله، ویم ویل چې تاسو ته په پوهنتون کې هغه استادانو تدریس کوه چې هغوی له پخواني نصاب سره بلد و، هغه برخه کې تجربه درلودله، خو اوس چې د ټکنالوژي اثر دی باید محصلین په ډېر نور مسایلو د ورځې مسایلو سره پوه همداسې مخ ته ولاړ شي. د دوی پوښتنه دا وه چې څه فرق دی مشخصې کوي ورته؟ فکر نه کوئ چې پخواني استادان له اوسني استادان نه ښه اوسي؟ البته پکتین صاحب خواته د دیوان اوسي، طبعا چې پکتین صاحب هم پرې اړه بیا خپل نظر ولري.
لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو په دې نړۍ کې هر شی یو اپډیټ ته ضرورت لري. د مثال په توګه که چیرې موږ تاسو خپل موبایل د هماغه تاریخ سره سم اپډیټ نه کړو او نوی ورژن ورته اپډیټ نه کړو، نو موږ له ستونزو سره مخامخ کوي. صحیح ده، مننه، پخواني استادان تجربې لري خو په خپل عصر کې تجربې درلودلې. اوس وخت کې موږ ما مخکې هم یادوري وکړله چې اوس وخت کې موږ داسې تکړه استادان لرو چې نوې مفکرې ورسره شته دي او د ټکنالوژۍ سره سم تللی دی. پخواني استادان هماغه پخواني چپتر د تدریس کوي، هماغه لکه شپېته اویا کاله مخکې چې کوم مسلینو ته هغه تدریس کېدل، هماغه درته تدریس کوي، هماغه مفکره په ذهن کې ده. نو توپیر په همدغه کې ده چې اوسني استادان د ټکنالوژي عصر سره بلد دي او د اکثریتو اوسني استادانو زده کړې بهر کړي دي. او ما مخکې د ما خبر نیم کلا پاتې شوله، نو بهر کې کوم کسان چې بهر کې زده کړې کوي لکه سیاپو صاحب چې اشاره ورته وکړله، هغوی عملي بڼه عمل ته لري. لکه څرنګه چې مثلا یو ساعت تدریسي ساعت لري، نیمه برخه یې عملي برخه ته ورکول کېږي او نیمه برخه یې دغه نظری برخه ته ورکول کېږي. بالکل، نو دوی تویر په همدغه کې راتلی شي چې دوی د اوسني عصر سره د ټکنالوژي عصر سره بلد دي. او یعنی زه په کلان دا نه وایم چې پخواني استادان دې بیخي ریموو شي، خو اوسني ځوانانو ته دې هم لږ وخت ورکړل شي. موږ ډېر تکړه استادان لرو، نمونه به نه درته اخلم، ننګرهار پوهنتون کې موږ ډېر تکړه استادان درلودل لکه شهید محمود وقار، یعنی که عمر ته وګورو تقریبا دېرش کلن راځي، خو اوس فعلا په ترکیه کې د دکترا پورې زده کړې کوي، ډېر تکړه استاد. همداسې نور استادان موږ تکړه درلودل، نور داسې پخواني سپینګیر استادان مو درلودل چې غله موږ هېڅ حق نه شوی کړلی. بس نو
سمه ده، پکتین صاحب د تاسو له نظره استاد ته په خپله څه کول پکار دي؟ څنګه یو داسې خپل هغه وړتیا وکاروي چې محصل باندې یعنی محصل ذهن خلاص کړي، هغه ته کوم هدف چې استاد لري هغه پې پوه کړي، تر څو محصل له استاد نه هم استفاده وکړی شي، له هغه زده کړو نه تعلیم نه استفاده وکړي او هغه څه هدف ته زده کړې هغه ته ورسیږي.
بالکل استاد خو ډیر سپیشل نوم دا او ډیر لوی مسولیت ورسپارل شوی. مثال استاد که خ ډاکټر تربیه کوي هغه دی ټولنې ناروغان په ډیر سمتوګه درملنه کوي. همدارنګه استاد خو حقوقدان تربیه کوي هغه چې موږ ته قوانین جوړوي هغه به د ټولنې په هغه سوکالۍ کې ډیره ونډه لري. همدارنګه بیلابیل انجینران وغیره وغیره ډیر دا ټول د استاد برخه ده. خو استادان موږ تاسو که وګورو چې په افغانستان کې له بده مرغه هغه بیکاری کچه خپل اوج ته رسیدلې ده. یعنی دغلته استادانو ته هغه ډول زمینونه د برابر. مثال یو څوک ده په یو برخه کې تخصص اخیستی، ماسټر اخیستی، ډاکټرا اخیستی دی، خو هغه چې کله پانتون ته ځي هغه ته نه همغه دوه مضمونونه دوه درې مضمونونه هغه ته ورکول کیږي، بلکې سربیره چې بل مضمون هغه یوازې په پانتون کې ویل ادبیات ورسره مخ شوی نه د هغه مضمونونه ورکول کیږي دې په خاطر چې استاد ده. یعنی دلته کاري فرصتونه ډیر کم دي او استاد مجبور ده چې څه اداره غواړي هغه ترسره کړي. لکه مخکې چې ما یادونه وکړله چې اته شپاړس کریډیټ ورته ویل شوی دی، بلکې د اته ویشت دېرش کریډیټ ورکول کیږي استاد. خو استاد موږ تاسو که وګورو استاد یوازې دا نه چې محصل یوازې څلور کاله له ده څخه خوشحاله اوسېږي. موږ تاسو وینو چې یو محصل چې ډېرې نمرې له کوم استاد اخلي هغه د تحصیل په دوره کې ډېر ورته خوشحاله وي او ډېر ستایي چې دا ښه استاد ده. خو زه باید دا ونه اوسي چې یوازې څلور کاله محصل له ځان څخه خوشحاله ساتي، بلکې زموږ محصلینو پورې د هیواد یا راتلونکي تړلې ده. یعنې هغه هغه ډول چې شاید باید لازم دی هغه ډول کار وکړي. مثال استاد ته یوازې یو چپټر نه چې شپېته ورقې اویا ورقې جوړې کړي او هغه محصل ته تدریس کړي یا یو سلایډ ورته جوړ کړي محصل وغولوي او خپل سات تیر کړي. استاد ته پکار دی خصوصا د پوهنتونونو استادانو ته چې په هغه رشته کې که څه هم زموږ په هیواد کې شرایط کم دي، اداره نه غواړي، بلکې دوی خپله هڅه وکړي تر خپل حد او توانه پورې له اضافي کتابونو څخه. تاسو ګورئ زموږ دوستان چې بهرني هیوادونو څخه راغلي، خصوصا اروپایي هیوادونو څخه هغلته چې تدریس کیږي، هغوی وایي وایي موږ ته چپټر یا کوم سلایډ استاد نه راکوو، یوازې به تدریس وکړو او بیرته به موږ ته به د هغه د کتابخانې د انوارې شمېره ولیکل چې په دې انوارې کې دغه کتاب د تاسې واخلئ هغه څخه استفاده وکړئ. خو تاسو ګورئ دغلته استادان یوازې همغه چپټر یا ډېر کوچنی چپټر چې هغه کلونه تدریس کېږي همه یې راخیستې دی اخلي محصل ته تدریسوي. چې باید محصل د نوي عصر سره یا نوې ټیکنالوژي سره چې استاد باید اپډیټ اوسېږي او هغه څخه استفاده وکړي. مثال ویډیوګانو څخه موږ تاسو کولی شو چې یو محصل په ډېره ښه توګه پوهوو له سلایډونو څخه یا له نورو بهرنیو هیوادونو څخه، حتی محصلینو ته کتابونه معرفي کړو. تاسو وګورئ چې موږ دوه ډوله کار لرو، یو تیوري یو پرکټیکل. مثال لکه زموږ خور چې یادونه وکړه چې په نورې نړۍ کې هغه ته د پرکټیکل کار زمینه برابرېږي، خو په افغانستان کې متاسفانه دغه نشته ده. خو موږ تاسو کولی شو کله چې یو محصل ته سیمینار یا په کومه برخه کې تحقیق یا څېړنیزه موضوع ورکوو، هغه محصل ځي یوازې فست کاپي راخلي او استاد هم ورته ناست او هماغه ورته تاییدوي. باید محصل باندې فشار راوړل شي تر څو محصل خپله مجبور شي چې زده کړې وکړي، مطالعه وکړي. مثال په توګه کوم پوهنتونونو کې، یعنی زه چې په خصوصي پوهنتونونو کې تدریس ورکوم، ماته محصلین زیاتره په دې شکایت کوي چې استاد موږ ته نوټ نه راکوي. پوهنتون د نوټ ځای نه ده چې ته په تختې باندې د مکتب په څیر نوټ ورته ولیکي او هغلته محصل خوشحاله وي، بلکې هلته ته باید افاقي معلومات ډیر زیات ورکړي، باید هغو ته کتابونه معرفي کړي. یا وخت چې مثال ته یو څېړنیزه موضوع ورکوي، هغه باید تحقیق پرې وکړي، دا نه چې هغه لاړ شي ګوګل څخه راواخلي یا له نورو کتابونو څخه کټ مټ هماغه شیان را کاپي کړي او استاد ته وړاندې کړي. په دې برخه کې استاد باید د دې تر څنګ چې کومه ټاکل شوې موضوع په هغه برخه کې زیاتره معلومات له محصلینو سره شریک کړي. او دوهمه خبره دا نه چې استاد راشي هغلته تدریس وکړي ولاړ شي، باید استاد د دې تر څنګ چې تدریس کوي هغه کې یو ملي روحیه، هغه کې یو تشویقي ډول بڼه ورکړي. یعنی محصل د دې احساس ونه کړي. له بده مرغه اوس زموږ په هیواد کې زیاتره محصلین، یعنی ورونه یې فارغ شوي دي څلور کاله پنځه کاله هغه بیکاره ګرځي، نو هغه محصل پوهنتون په یو روحي سره نه وایي. هغه وایي چې زما ورور فارغ شوی، هغه په څیر برخلیک به زم اخته وم. یعنی د کورنۍ له خوا چې کوم جبر پرې وي هغه ډول زده کړو ته ادامه ورکوي. باید استاد دنده ده تر څو محصل تشویق، یعنی هغه ته د تشویقي بڼې څخه کار واخلي تر څو د هغه کومې ناامیدۍ چې د ده په ذهن کې دي، د ده سره شتون ولري، هغه له منځه ولاړ شي او په راتلونکي کې هغه وکولی شي په ځان باندې، په نفس باندې هغه ډاډ ترلاسه کی حتی موږ محصلین لرو چې په څلورو کلونو کې هغه د دې جرأت نشي کولی چې هغه پوهنتون کې د سټیج سر ته راشي. زه خپل همدا اوس هم پوهنتون کې تدریس کوم. محصلین راځي ادارې ته اته زنګونه وایي چې استاد زما سیمینار چمتو کړی، زه د دې جوګنه یم، تقریبا پنځم شپږم اووم اتم سیمسټر ته رسېدلی چې زه یې راکم، یوازې به درته ولیکم. یعنی دا استاد په تېرو سیمسترونو کې ورسره مرسته نه ده کړې، ځکه دغه ځای دی چې محصل به تیروتنه کوي، محصل به جوړیږي، محصل به راتلونکي د خدمت جوګه ګرځي. نو که چیرې موږ همغسې هغه ورنه واخلو، کاپي پیسټ کړو او هغه ته دې زمینه ورنه کړو چې نن د خیر د تا باندې فشار راشي، سبا ته هغه آماده کیږي، دا هغه څه دی چې استاد باید ترسره کړي.
مننه پکتین صاحب. یو تماس لرو، دوی سره به خبرې وکړو، بیا به هم بحث ولرو. سلام، وخت مو په خیر. مننه. کور ودان خوشکو صاحب، خیر اوسې. رزو درانی صاحب، تاسو ته پوښتنه ولرو. د تاسو له نظره د یو افغان محصل چې افغانستان دننه مزدکړې کړي، ټول حالات درته معلوم دي، د حل لارې څه دي چې کوم مسایل باید په نظر کې ونیول سي تر څو په راتلونکي کې ستونزې ونه اوسي په دغه نظام کې یا د افغانستان د زده لوړو زده کړو په برخه کې؟
دلوړو زده کړو چارواکو دا مسؤلیتونه دي چې خپل دولتي پنتونو ته په ډېره جدي توګه پاملرنه وکړي. یعنی مخکمه درته وویل چې باید دغه نصاب، نوی نصاب منځته راوړي، زوړ نصاب بیخي له منځه یوسي. او دوهم دا لکه څرنګه چې مخکې ورور د پوښتنه وکړله، په اکثریت پنتونو کې موږ ته شاهد یو چې دا وسته بازي او دغه ډېر شتون لري، خو دا هم ویلی شم چې استعداد هېڅ وخت پټ نشي پاتې کېدل. یو محصل استعداد ولري او هر څومره استاد ورسره دا هېڅ وخت داسې نشي کېدای چې مثلا د مانمرې د استاد وخوري، ځکه زه خپل هم داسې په دې برخه کې په عملي بڼه ورسره مخامخ شوی یم. مثلا پرچه کې مې چې چی حل کړي، هغه ماته خپله معلومي زه څومره نمرې اخیستی شم. خو اکثریت پوهنتونو کې دا ستونزه وجود لري چې واسطه ده لري. او بل تاسو پوښتنه تر ازمه دلوړ زده کړو دا یو غټ مسولیت ده چې دولتي پوهنتونو او شخصي پوهنتونو ته ډېر جدي پاملرنه وکړي، هغه په نصاب کې، هغه په د استادانو په انتخاب کې او په عملي بڼه کې. زه خپله مخکې هم درته وویل چې ننګرهار پوهنتون اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم، خو اوس په خپله برخه کې زه دنده نشم اجرا کوی. کوم بستونه چې اعلانېږي هغه ته زه اپلای کوم، هغلته هر اقل دوه کاله تجربه کاری غواړي په خپل برخه کې، نو دولتي وظیفه مې کجرا کړي وای نه باید وبخې، شخصي وظیفه مې کجرا کړي وای نه باید دولتي وظیفه ته باید اجرا کړي وي، نو زه اوس خپل برخه کې وظیفه نشم اجرا کول. دا ماته یو غټه ستونزه ده، نو دوی باید ورته توجه وکړي چې دا ستونزې حل کړي.
مننه تفسیر جان، تاسو هم راته ووایي څنګه کېدای شي په افغانستان کې د زده کړو دغه بهیر په سمه توګه سي، یعنی کوم ځوانان چې اوس ورنه شکایت لري، کوم ستونزې سي موجودې دي، د دې ټولو ستونزو مخنیوی څنګه کېدای شي؟
یعنی امروز اگر ما یک موضوع رو بگوییم که متاسفانه در افغانستان پیشتر که اشاره کردیم که یعنی در اداراتی که امروز ما میبینیم که وقتی که یک جوانی که یعنی بسیار تجربات یعنی از تاثیرات بسیار خوبی برخوردار هستن، اما متاسفانه اونا پذیرفته نمیشن، متاسفانه اونا استخدام باید که شون نمیشن. پس امروز باید ما چی کار کنیم و چگونه؟ یک مسئله بسیار خوبی است که در بین حقوقدانان میگه حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. پس بیاین که امروز همه ما یک صدا شویم، هم نوا شویم، تا بتونیم که حق مسلمی که امروز ما داریم بگیریم و همچنان کسایی باشیم که بتونیم مصدر خدمت به افغانستان شیم. چرا که بازم دین مقدس اسلام چقدر زیبا فرموده، افسوس که امروز بر ما دین میراثی آمده. ما امروز کسایی نیستیم که بدانیم که این دینی که بر ما میراثی آمده آیا چگونه دینی هست که بیاین که در این باره تحقیق کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، میگه افضلنا خادمنا، میگه بهترین شما کسی است که خدمتگار است، چی در امور تعلیم و تربیت، تحصیلات، چی در امور که امروز باید ما چگونه خدمتگار خوب بتانیم در جامعه خود شویم. اما متاسفانه که امروز هیچ کس نمی دوست نداره که مسئولیت پذیر شود. امروز ما چیز خوبی که تانستم که از تحصیلاتی که در خارج از افغانستان در کشور هندوستان داشتم بیاموزم این بود که اونا چگونه میتونستن مسئولیت خوب را در قبال هر رشته که داشتن داشته باشن. اگر حقوق می بود، اگر اقتصاد می بود، متاسفانه که ما امروز هم چنان یک رشته دیگه در افغانستان خواندیم که 15 حقوق از ما فارغ شدیم، اما هیچ گام نتونستم اون انگیزه که ما در 4 سال هندوستان از رشته اقتصاد گرفتم، نتونستم در 4 سال افغانستان ما اون انگیزه را با خود داشته باشم که من کی هستم و چرا باید ما این رشته را بخونم و چرا ما این رشته را انتخاب کردیم. اما متاسفانه برای ما این انگیزه داده نشد، فقط در یک ساعت دو ساعت با یک صنف رفتیم و نشستیم و پس برآمدیم، نوتای برای ما داده شده، نگفته که حداقل حقوق چیست. امروز ما همچنان محصل هستم که ماستری خودم میخواهم ادامه بدم بخونم، اما ما هموارم کسی بودیم دوستار از این نبودیم که باید برای ما کسی چیز را یاد بده. خود ما همیشه به تحقیق ازی بودیم، به جستجوی ازی بودیم که چگونه باید ما چیز را بیاموزم تا بتانم از خدمت مزدر خدمت بر جامعه و بر همه کسایی که امروز نیازمند در افغانستان است باید شیم. اما متاسفانه که امروز در افغانستان چیزایی که ما نیازمند هستیم او را نمیتونیم به دست بیاریم. چرا امروز ما نتونستیم که علل و عوامل زیر پیدا کنیم؟ چرا امروز ما نتونستیم که راه حل و بهبود زیر ما پیدا کرده بتانیم؟ فکر میکنم تماس است.
بله و بالکل نا تماس برا وخنو. سلام، وخمو بخیر.
چې کته سو په دې کې وګورو سازار وکړ په تیر ځاو کې چې په څیر یو جوړ کړو د دې شاګردان متعلق د کوم دي متعلق نو زه فکر کوم چې د بارې څه چې کېدای شي سازانو شاګردان به تاسو هم ورکړي چې سازانو کوم چې په دې جوړ کړی هغه وګوري شاګرد چې کومه آزاد مطالعه کوي، آزاد درس لا سره وړي، مطالعه د شیلا ډیر څه ده کی نو باید دا کل لړۍ بند شي او باید شاګرد په خوندل شي آزاد فضا کې خپل مطالعه کوي درس کوي. دا چې سازانو صرف نو فکر نه کوم چې کاشي او دومره زور شي او دومره کارګر چې پنده شي د امري تو غبن یو کار وکړي په اداره کې کار وکړي او څنګه کار کوي دا لري زم دا چې سر شاګرد ونه غوري ځکه چې ونه غوري استاد مجبوري استاد ورته ولې نمرې نه درکو نو مجبور دی شاګرد ځکه ان په حاصل سره دغه خبرو باید غمو شي. درېم خبردار چې ځکه ان کې حاصل مغوي نه ونه ولم چې دا په دې نه ونه واخلم چې کوم د شاګردان ورزي ځکه ان فرضي مستقبل خراب نے او دا سکارو لاس پر شي، بخانه سره دا پیغام ده باید چې منظور شي، وورل شي، خوده دغه سازمان احساس ولري تاسو خپل ځکه کلی باید نور هم تکلو تفریدي او وخت خراب نه کړي. مننه د پښتو مترم او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډیره مننه صدیق الله صدیقي و چې لغمان ولایت نه تماس نیول او خپل لغه پیغام چې درلود هغه تاسو ته واورو. پکتین صاحب روزو دې ته چې یو ستونزه خصوصا په خصوصي پنتونونو کې چې دا یو استاد په څلور پنتونونو کې درس ورکوي، په درې پنتونونو کې درس ورکوي، او تاسو مخکې د کریډیټ یاد ونه وکړه، لازخته زیات له حده زیات کریډیټ سپارل کیږي استاد ته چې هغه باید په څومره ټایم کې یا څومره ساعتونه باید درس ورکړي. دغه د استادانو باندې د ټایم ازدحام یا د مسؤلیتونو ازدحام څومره کېدای سي چې په محصل باندې دغه په زده کړو باندې منفي اغېز ولري؟
بالکل، لکه مونږ تاسو چې ګورو یو استاد کله هغه تدریس کوي هغه د دې نه چې 200 تدریسو کې باید څلور ساعت هغه ته چمتواله ونیسي، ځکه مونږ تاسو بیا خصوصا هغه کومه اپډیټ مضامین چې دي چې ورځ تر بلې په هغه کې بدلونونه راځي او هغه نوې کېږي، نو استاد ته باید وخت ورکړل سي. زه بدبختانه وایم چې مونږ دغلته ګرمتیا یو سرټ نه شو اچولی چې یا حکومت ګرم دی د خصوصي پانتونونو اگر مسئولین گرم دی یا هم استادان گرم دی، خود دلته مسئولیت سو جانبه ده. مثال استاد هم دی دین اج دیر استاد هم دو ډول ستونزې لري، یو هغه چې مثال د کورنۍ اغړتیاوی نه پوره کیږي، مثال یو پانتون ته چلاړ شي هغه یو کریډیټ درس ورکړي نو ټول ورځ هغه ته نشي تیرول، نو هغه ځی بل پانتون کې هغلته تدریس کوي یا هغه څخه اهم معاش اخلي ترڅو خپل اړتیاوې پوره کړي. یو ډول استادان دي چې هغه دولتي هم ښه معاش لري او همدارنګه خصوصي پوهنتونونو کې هم ښه معاش ورکول کېږي، بلکې هغه ته دې ترڅنګ بېلابېلې هڅې کوي، بېلابېلو پوهنتونو ته منډو باندې دي، هغوی دې هڅه کوي چې څه ډول پیسې زیاتې وګټي، چې دا خپله د استاد ارامتیا ته ضرورت لري. یعنی هغه ترڅو آرام واوسیږي چې څه ډول محصل ته کوم هغه چې دا هدف د اور ورسوي. تاسو وګورئ اوس زیاتره استادان که محصل نه پوښتنه وکړي هغه چې سم تر نوځي باید استاد ډیر په هغه روحیه یعنی هغه سم محصلینو سره دوستانه فضا جوړ کړي ترڅو محصل په سمه توګه وکولی شي د هغه درس درک کړي. خو استاد د دې نه چې ډیر ستړی هغه ځي یعنی محصلینو باندې هغه خپل ستړیا هغلته وباسي، یعنی هغه خپل درس هم په سمه توګه نشي تدریس کوي. دا یو لوی ستونزه ده. خو بیا هم مثال کې استاد کولی شي رسیدګي وکړي، مثال یو کریډیټ په بېلابېلو پوهنتونونو کې یو مضمون تدریس کوي، ستونزه نشته. خو زما په اند متعددو کریډیټ په یو پوهنتون کې وي که هغه په ډېرو پوهنتونو کې استاد ته ورکول، دا هم د استاد په حق ظلم دی او هم د محصل په حق ظلم ده، ځکه محصل چې څه غواړي هغه راغلی دی ترڅو کارونه پرې خودی دي، مور پلار هغه ته زمینه برابره کړې ده. مونږ تاسو یو غریب ټولنه یو، دلته ترڅو تعلیم او تحصیل وکړي خو هغه بیا دغه سې کړنو سره مخ کیږي چې هغه هغه څه چې تمه وي هغه برعکس کیږي. یعنی هغه څلور کاله تعلیم کوي تحصیل کوي، څلور کاله بعد هم هماغه شی چې وي هماغه ورڅخه فارغیږي. خو دې برخه کې باید هم استادان په ځان باندې دومره فشار زیات نه کړي ترڅو وکولی شي د ترڅو ونه کولای شي په سمه توګه تدریس وکړي. دا لویه ستونزه ده. بالکل دا زمانه ما استادان دغه کارونه ترسره کوي او یوازې سم تراځي هم محصلینو ته دغه سي تدریس کوي. هاته موږ ملګری دوستان شته شکایت کوي چې استاد نه موږ سم کې سوال کوو هغه اته زموږ سوال ته جواب نه راکوي. د دې نه چې هغه ذهني آرامتیا نه لري، هغه یعنی په یو ډول نه ځان تر باسي، اته محصل سره په جنجال اخته کیږي. دا هغه ستونزې دي چې د محصلینو په حق او زموږ په تعلیمي نصاب باندې خورا اغېز کوي. خو په دې برخه کې باید حکومت نظارت ترسره کړي، ځکه موږ تاسو اوس ګورو په پوهنتونونو کې هغه څه چې وزارت ورکړي پوهنتون هغه ډول نه عملي کوي. یعنی ما اتوش کې تدریس ورکول کېږي په ډېر اسانه توګه استاد مخ ته وړي. ولې زه په دې باور یم چې پوهنتون وزارت ته شکایت شوی دی، وزارت په دې برخه کې کوم اقدام نه کوي. مثال کې یو دوه پوهنتونونه درې پوهنتونونه جریمه کیږي، یعنی هغوی به څخه به نور عبرت اخلي، خو متاسفانه دا نه ترسره کیږي. باید دې باندې کنټرول ولري ترڅو وکولی شو موږ دغسې پوهنتونو کې دغسې فضا رامنځته کړو. هغه محصل چې سبا ټولنې ته تقدیموو باید زموږ په درد خوړل شي. تاسو اوس وګورئ، یعنی موږ تاسو د متعدینو کې اکثره هغه خلک ګورو چې هغه له پوهنتونونو یعنی لیسانس یا ماسټر سندونه په لاس کې لري، هغوی همدغسې یعنی فارغ شوي دي، کوم انګیزه نه دی ورته پیدا شوې، بالاخره لاړ دي په مواد مخدر باندې اخته شوي، اروپا ته په اوبو کې غرق شوي. دا همدغه کړنې دي چې بدبختانه موږ ورسره مخ یو.
ډیره مننه کور ودان ژوندي اوسئ دا څراغ لای پروګرام ته. او دلته مو باس درلوده قدر منوریدونکو منګه هاته وکړه چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نه هم یو څوک مون سره دلته اوسي او کوم پښتنه چې هغه پوری راځي کیږي هغه پوری مربوط دی هغه جواب وای خو څوک یې دلته خالی ده او څو ځلې تماسونه بیا هم مونږ لري کو ته جواب را نکړل څه ترڅو لغوی نه هم بلنه ورته ورکو راسي مننه کول ودان پکتین صاحب درانای صاحب سیاپور صاحب دلته چراغ لې نو ما سره مون باس درلوده او قدر منوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د تل پشان پروګرام واوریده خپل نظرونه او سوالونه مو سره مطرح کړل باقي ښه ورځ ولرې خوشاله اوسئ
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو تاسو قانون باید تطبیق کړئ ځکه قانون تطبیق سي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سم نه ټول دندې حساب سم دي ډېر څه مختلفونه سوي دي
بس ډېر بهوده مسائل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ باندې لا ازادي رادیو نه